السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دینی علماو غوښتنه وکړه چې پاکستانی دولت له خپلې پریکړې راوګرځوي.
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولی نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه مشغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنا په زور به یې ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د دغه افغان کډوالو شمیر څه باندې ولس لکه یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 28 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی. د اروپا پارلمان په دې اړه خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقونه په دوامداره توګه نقص شوي دي. پریکړه لیک کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوري نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه ځورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي. طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې د نړیوالو غبرګونونه یې پارولې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیې ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې، اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښت مشرانو ګډون کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې یوه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراینی ځواکونو په وینا د روسي پوځیانو په تازه بریدونو کې د اوکراین دننه درې تنه ملکیان وژل شوي دي. او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماته ورکړه. په داسې حال کې چې دوه تیا توپونه یې لا پاتې وو. انګلستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه، خو نیوزیلند په شپږ دېرشم اور کې پوره کړ. تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یو کانفرنس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی، بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ یا توپ وهنه هم کولی شي. افغانستان به اوله لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ولوبوي. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي. له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو ته غبرګونونه د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان د پریکړه نه عادلانه بولی.
پاکستان د شریف او درانه وسته هینه کوي چې خپل دغه چارواکي داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه وګرځوي.
هلته میشت افغان کډوال هم وایي په نږدې یوه میاشت کې ستنېدل ورته امکان نه لري. دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې په دې اړه مو د پاکستان د یوه سیاستوال نظر هم پوښتلی دی.
زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني، یو غیر افغاني کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر نقص اندېښنه ښودلې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی رازو د سر راپور ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو په پریکړې په پاکستان کې دننه او بهر ګڼو سازمانونو غبرګونونه ښودلی دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دا پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې له پاکستان څخه په اجباري ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو او پناهغښتونکو استول هغوی له جدي ننګونو سره مخ کولای شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د بشري حقونو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقونو کمیسیون د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي د دې د لامل چې افغان کډوالو او پناهغښتونکو له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه ایستل کیږي. خو د یاد کمیسیون په باور دا ایده د نظر سوی او د ملي امنیت پړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یو اعلامیه کې د دې سازمان د سیمایز سرپرست نادر رحمان له قوله لیکلی دي چې پاکستان د تللي افغان کډوال د طالبانو له زورونو تښتیدلی چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناهغښتونکو عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د سب پروسې اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژرلیک ترڅنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوری ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروسته اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنځمه په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړی وویل
دا پریکړه مزغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصاف پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه اولس څخه او د هغوی د علما کرامو او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده.
همیاله فعلا موجین د حبس خانگی به سر میبرند.
دا اوس کډوال په کورونو کې بندیان دي، د باندې راوتلی نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکي ګواښي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی.
پاکستان بسیار زیات خرابه.
ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت ته چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې پخپله وباسي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ننه او بهر د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي چې افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یې وباسي. پاکستان دغه خبرداری د دوی په ټکو غیر قانوني کډوالو ته ورکړی. د دې کډوالو شمیر هم 1.5 میلیونه یا په مجموع کې څه باندې 1 لس لکه ښودل شوی دی. دا چې پاکستان ولې دا ډول پریکړه کوي او دا ډول پریکړه یې څومره عملی ده. همکار مې احمد شیبر په همدې اړه د پاکستانی سیاستوال او د سنا د پخوانی غړي افراسیاب خټک نظر په دې مرکه کې پوښتلې ده.
لن که تاسو د تیرو پنځه څلوېښتو کالو تاریخ باندې نظر وزغلوئ نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امزا کړي نه دي، چې کوم 1950 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1980 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، خالیګا ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتک مخکې ورته اعلان کړی و چې کډوال به افغان کډوال به خپلې خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیستی دی. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري پاکستان یو څه جدي ښکاري، تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلو چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې کده ټاکلې وې چې دا به تطبیقو عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یو نقطه نه ده پیاده شوې. نو دا د لا فشار په کې متها خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې غوګونو کې دي، نو هغه بیا هر ځای کې افغانان نشي اتا اسناد سره ایم دسی او پیسې ورنخري زوري شکنجه کوي خزه ماشومان نارینه بوډاګان. نو دا لحاظا زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته بل بهر پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل، لیکن نن سبا داسې څه نشته. ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي، نو د اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته. نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال خپل خوري وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړی، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګری مسله راشي، دی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس دی، بل طرف ته وایي چې قاچاق کی د پېسترا د کرخې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي. نو بیا دوی د دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه وړي چې اصلا بوران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بوران دی. نو دې نه توجه لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دی، کډوال دی، او دلته سمګلنګ دی، قاچاق دی، او په دې ترګرې کې دی لاس دی. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دې ډېر ښه مناسبات دي، په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیال ولیم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آماده کیږي، بلل متحد بس کومک کوي، نور نړۍ بس کومک کوي، او دا د تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړی ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا د چې ته کم قسم خبرې کوي، نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمن محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دی.
نو د دې ګټه به څه وي؟ دا دوه ستاسو یو خبر از ما په یاد دی، یو ورځ مو ازادي راډیو ته زما په خبرونه کې دا خبره کوله چې نه څوک افغانستان له دې ځای بل چیرته وړی شي او نه پاکستان له دې ځای بل ځای تلی شي. نو دوه هیوادونه چې د جغرافیې له سببه څنګ په څنګ سره پراته دي، که دغه رنګ روابط دغه رقم چلند له یو بل سره کوي، نو د دوی ترمنځ خو به ټول عمر همدغه دښمنۍ دوام کوي.
بالکل منطقي خبره او د واقعیت خبره دغه ده چې ګاونډیان سره خو خبر نه شي، ګاونډیان سره ژوند کوي، مگر هغه پختو کې چا ویلی و چې عقل خو یو در دی چې دا درو سره وي کنه، نو دوی سره که دا عقلونه دي لرلې نو دا یو ایم کې دا پاکستان دوه ټوټې نه کړو. زموږ په وخت کې زه بېخي روغ زلمی وم او په سیاست کې فعال وم، زما په وخت کې دا کار کړی دی.
پاکستانی سیاستوال او د سنا په خوانی غړی افراسیاب خټک و چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د وروستي زور زیاتی او دوی ته د مهلت ورکولو په تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د کرکټ نړیوال جام
د اصل د هندستان په مسکا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو آزادی رادیو سره وسید د کرکټ لنړیوال جام به مو خبروي. نن د جام په لومړنۍ لوبه کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول. انګلستان د 203 منډو هدف وټاکه، خو د نیوزیلند لوبډلې د وی وکټې په ترلاسه کولو دغه هدف په شپږ دیرسم اور کې پوره کړ. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. متحده عربي اماراتو، استرالیا، جاپان، اسپانیا، چیلي، اروپایي ټولنې او څلور اویا نورو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اتیایمه غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک بولي، په دې اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک دي. دغه هیوادونه چې متحده عربي امارات، استرالیا، جاپان، اسپانیا، شیلي، اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو څلور اویا غړي هیوادونه او څارونکي پکې شامل دي، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په اتاویایمې غونډه کې په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اسلامي لارښوونو سره سم عمل وکړي او د افغانستان په عمومي او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ مساوي او د معنی لرونکي ګډون نړیوال قوانینو ته ژمن وي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبه د دې اعلامیې یوه برخه ولوسته.
موږ له طالبانو غواړو چې خپل هغه سیاستونه، کړنې او فرمانونه چې د بشر حقونه او په افغانستان کې د ښځو او نجونو ازادي نقضوي او د تبعیض د نشتوالي له اصولو سره په ټکر کې دي، ژر تر ژره لرې کړي. دا ډول پرېکړې او خپل سري حکومتونه تاوتریخوالی او روان، اقتصادي او روغتیايي کړکېچ زیاتوي او ښځې او نجونې له حیاتي روغتیايي خدمتونو لکه ولادي خدمتونو څخه محروموي.
په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د کار پر بندي او لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو د زده کړو پر پریکړه نیوکه شوې او ویل شوې چې دغه محدودیتونه د جنسیتي توپیر د ریښو د لا ژورېدو او د بشري حقونو د کمزوري کېدو لامل شوي. اتیا هیوادونه په ګډه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومتونه له اسلامي ارزښتونو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي، خو د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت پر بنسټ خوندي دي. پر افغانستان تر دوه ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. د دې تر څنګ یې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د هغوی په کار بندیز لګولی او په سینګارتونونو کې هم د هغوی فعالیت منع کړی دی. طالبانو همداراز ښځې له شرعي محرم پرته له سفر څخه او تفریح ځایونو، سپورتي لوبغالو او د ښځو حمامونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د اتاویایمې غونډې په یوه برخه کې په خپله وینا کې د افغانستان په اړه د اتیا هیوادونو د ګډې اعلامیې په ملاتړ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره دې په نه ستړي کېدونکي ډول خپل غږونه پورته کړي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه او د بشري حقونو د سرغړونو پر بنسټ د تحریمونو له وضع کولو سره یې پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه.
غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د نقضولو پر بنسټ او د جنسیتي اپارتایډ لپاره د هڅو او پر رسمیت پیژندلو په شمول پر طالبانو تحریمونه وضع کړي، په یو غږ او یووالي پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ ودروي او د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او خپلې ژمنې عملي کړي.
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د ګډې اعلامې او د ښاغلي فرق څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په وار وار د ښځو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ مسایل بللي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونو او څارونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. ورته اندېښنه د اروپا په پارلمان کې هم راپورته شوې ده. د اروپا پارلمان نن په دې اړه یو پریکړه لیک خپور کړی چې دغه اندېښنې پکې ځای شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا د پارلمان او د ملګرو ملتونو دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دی د بشری حقوقو د نقص پاړه ورته اندېښنې به بنسټه بللي. تفصیل له سفی الله سانیک زیاور.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونو تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر ویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
باندې دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تیر بیا ښځې ونجونی، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمنۍ او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویه بیلګه یې له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان آزادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سختې سرغړونې کړې. پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلي ټکولی دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوې هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو وهغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوي او پکې د سارایي وژنو په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نورو سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نه و موجود. طالبانو له د اروپای پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وې چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وې. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تیر لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستي او همکاري تر ډیره بندې کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستي د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تر 500 زیات افغان جنې دوبۍ په هنتون کې د خپل زده کړو د دوام په مخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې دي. دان جنې د هغو سلو افغان جنو له ډلې څخه دي چې تیر میاشت طالبانو له خوا دوبۍ ته د تګ مخه ونیول شو او پراخ غبرګوننی وپارول. د الهبتور ګروپ مشر او بنسټ ایښودونکي خلف احمد الهبتور چې د دغو خزینه زده کوونکو لپاره یې دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې، پر خپل ایکس پانه له دوی سره د خپل لیدنې ویډیو خبره کړي او لیکلي دي خوښ دی چې د غونجونو ته د دوبۍ په پانتون کې د زده کړو زمينه برابره کړي. نور تفصيل له سنا کا کړه.
د هغو سر افغان جنو له ډلې څخه چې د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو لپاره دوبۍ ته د تګ مخینیول شوی و، له 500 څخه زیاتې متحده عربي اماراتو ته رسیدلې دي. د طالبان حکومت د غنجوني د نوې لمریز کال د وکی په لومړۍ ورځ د کابل هوایي ډګر څخه بیرته راوګرځولې. که څه هم د غونچونو ادا کړی و چې شرعي محرم یې هم درلود، بیا هم طالبانو دوی له تلو څخه منع کړی، خو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو دغه اقدام هغه وخت غبرګونونه هم راپارولي وو. میلیاردر او د الهبتور ګروپ مشر خلاف ابن احمد الهبتور د دوبۍ په پوهنتون کې د دغو افغان ښځینه محصلینو د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی الهبتور د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې له دغو زده کوونکو سره د لیدنې یوه ویډیو خپره کړه او لیکلی دی چې دی ژمن دی چې دغو 55 افغان نجونو ته په دوبۍ کې د سم ژوند لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. که څه هم نوموړي د نورو 45 افغان ښځینه محصلینو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې ویډیو کې دی افغان نجونو ته وایي:
موږ به تاسو ته پاملرنه وکړو، موږ به تاسو ته روغتیایي او ترانسپورتي اسانتیاوې چمتو کړو.
ښاغلی الهبتور ټینګار کوي چې دی چمتو دی چې له زیاتو افغان ښځینه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه چې د ده په وینا زده کړه د ټولو حق ده او دا به ډاډ ترلاسه کړي چې دلته دوی په لوړو معیارونو یې ترلاسه کوي. همداشان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم خوشحاله دي چې 55 افغان نجونو د دوبۍ پوهنتون ته لاره موندلې، خو د افغانستان دننه د زده کړو د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون زده کوونکې ناجیه حیدري چې اوس پوهنتون ته له تګ منع شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته د خوشحالۍ ځای دی چې نجونې لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، خو هغه نجونې چې په هیواد کې د هغوی ته هم باید د زده کړو زمینه برابره شي. د مکاتبو پوهنتونونو دروازې باید پرانیستل شي ترڅو دوی وکولی شي زده کړې وکړي.
د لیدا عدالت په نوم یوې بلې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې نور هیوادونه به هم د ورته پروګرامونو په لاره اچولو سره د افغان نجونو ملاتړ وکړي.
اقدام نه کس کې یک تعداد دخترو تانستان در خارج
است، دا یو نیک کار دی چې یو شپږ نجونې په دې توانه دلی دي افغانستان بهر لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې کار هر کله کوو او هیله من یو چې نور هیوادونه هم د نجونو د زده کړو ملاتړ او همکاري وکړي. د دې ټولو محدودیتونو په منځ کې یوازینۍ لاره دا ده چې بهر ملکونو ته ولاړ شي ترڅو نجونې له دې بې برخلیک ژوند دا وژغورل شي
از ای بی سرنوشتی که فعلا قرار دارن نجات بتن.
طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د محرم پرته د تګ راتګ د محدودولو تر څنګ د افغان ښځو پر کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز لګولی دی. د نړیوالو له نیوکو او غبرګونونو سره سره طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي او دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بولي.
9:20 دی اوریدونکو د خبرونې تر پاز موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده چې ستاسو پیغامونه پکې راخستل شوي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې نن په ټوله نړۍ کې د ښوونکي یا معلم نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت دغه ورځ ولمانځله، خو یو شمېر ښځینه ښوونکي د طالبانو له حکومت وروسته شکایت لري چې په کور کې نیول شوي او معاشونه نه لري. تفصیل لا صادق رښتینی اورو.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکي د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه کندهار کې ښوونکي د معاشاتو د کموالي او ځنډ په شمول د یو شمېر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډیر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی، دا چې وعده سوي وي چې دا معاش به اضافه شي، اضافه خو نه سو، خو تر پخوا له کم شوی دی. د زیندا 2000 د زیندا 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالي لامل شاوخوا دوه کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو ښوونکي وایي لا یې هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل سو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلین وحدت په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخوانی جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته چیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او ډیرو ښوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول شوي.
هغه ځکه چې ښوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول شوې، متاسفانه چې د هغو ځمکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسائل حل نس ول د شار جوړول وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کی هماغه صفات اسول د ډیر شوونکو مزکی اوس بیرته غسل سیوی دی
اکثر استادان به سرپناه دي په چیر نظام کې شوونکو ته دوه ځای مزکی ورکړلې یو فارغنداب کې او بل په دامن فارغنداب کې کوم مزکی ورکړلې هغه مزکی په کټ شیلې دي د دامن مزکی شدی په هغه لمړنۍ کې له هم دغه داور راپورته لې چې دا د ځای خلکو یا د قوم مزکی دي
او مغشتل چې د کندهار د شوونکو د ستونزو پاړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نسو
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو په کابل کې د ماخستان نه نیمه بجې دي وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام مهیره وای خو اوس په مکړې د دې سات لاندو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دیني علماو څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان دولت له خپلې پریکړې په شا کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې له دغه هیواد ووزی کنه په زور به افغانستان ته ستانه کړي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا پارلمان په نوي راپور تبصره نه ده کړې خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو د نقص په اړه دا ډول اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیا ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمی مخکې د هوایی دفاع پیاوړتیا ده. او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه په داسې حال کې چې دوه اتیا توپونه یې لا پاتې وو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدی په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې البته دواړو هلوکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو له خوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علمای پاکستان له یو بیان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپل مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلوکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتون کړي. دا مرکه ورسته راځي خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما له نظر د انسان د فارغ کاغه نارینه وي کې شزنه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه ترکچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخابی ساینس وی ډاکټر وی خوش سند ودرې په هر بخش کې چې هر کس کې چې د سند تر کې پري د کامیابی تر کې پري د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړی درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښ او د دوی په مینه په محبت سره وسی نو ورسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي نخواله بنی په دې کې بیا د یو نخواله د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړې بیا خاوند به د شوزو تعداد نه ډیروي خدای شزه د خپل خوښه کړي او و چې دا څه وسی چې مثلا زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدل لور ورک بس نو لور خو مان دل دل او دان دل دل دغه جریان چې دا ډیر د دې سناوړې پیښم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه شنه وي او بل چې هغه دریم چې مثلا هغه کنټرول د اولادو دی څوک باید کنټرول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر دې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي بس دغه دوه درې اولاد دی اکتفا په وکي دغه نه پکه به برابرول شي لباس او جامه به ور برابرول شي تعلیم به پکول شي نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلای شي چې دغه درې ټکي سره عملی کې د اولادونکو سره د غوښتنه د خپل طاقت ته په شخصي لګښ یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپل کړي چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او دا چې د دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادای کېدلای شي.
سلام علیکم دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نه هغه شاهدي وایي یا نه هغه قسمونه اخلي دغه خپل ځان ته توان رسي او نور مخلوق هم په جنگ سره اچي او درایاتو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي د کلو کلو لکه عملیان وایي د کلو کلو عملیان دي هغه ټول سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپل یو د بل سیرم نه سره پاشي هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلمیږي ولست معلمیږي مخلوق ته معلمیږي دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیټي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي دا په یو لکه لس زره کالداري به شاهدۍ ته بیایي. او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره کور دی په جلجي کې هغه په 50,000 خپل ریټ شاهدۍ چې په 50,000 کالداري بیایي. او پاتې سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلی کې نه هغه بیا چې د پدیر زره خپل ریټ شاهدۍ چې هغه پدیر زره کالداري بیایي دا درې سره سره ځای کېږي. بس هر خواته چې تلې فلا د روزګان تم تنی و په روزګان ولایت ګیزه ولسوالۍ کې شاهدۍ ویلې و او پاتې سو حالت یې لمن کې د درې ځای ویلې ده او لشکرګاه کې ویلې ده په یو چا باندې او پاتې سو په دغه کې مزار کې ویلې ده په یو چا باندې داسې ځایونه بس شاهدۍ د پاره دوی د څو کال کې دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخه ونیسي را تاکید کړي چې راوی غواړي چې د شاهدۍ په کم طریق باندې وایي نو د دغه خلکو مخه باید ونیسي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم هیلو وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتنامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا عادت نه دي ورکړي. مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. سې درې میاشتو کې څلور میاشتو په خلکو الکترونیکي تذکرې نه ورکړي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
راډیو ازادي کارکونکو ته سلام. پاسه سلام. از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا 15 ورځې مخکې مونږ ته اکشن آی ټی موسسی مونږ سره کومک کړی بې وزله کسانو سره او مونږ سره مونږ ته یو بورې درې نیمه ورځې راکړي یو دوه بورې وړه راکړي یو بشکې غوړي راکړي یو من لوبیا راکړي او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځل راکړی او شل چکۍ دا مشکی صابون راکړی یو دوه سلورې برسونه راکړي د غاښو او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندان نه یعنی خمیر نو نور دغه شي زنانی او هغه دا کوم چې لباس ته یوانو دي که زنانی دي کتلې مې نه دي خو یو دوه پکې بوشکې دي یو پکې لوټکه ده کوزا یعنی پلاستیکي دا کومه کې موږ سره کړی ده د انجینرانو سروې وکوله دغه بې وزله چې د کار څوک نه وو هغه نمونه یې نمشته کړل چاته کار ووته چاته چرګان ووتل چاته وړو وتل. نو اوس دا ملک چې دی مونږ دا د شورا رئیس پل ته چې چرګان وتي رندار ته زورواره ته کار وته په 2000 روپۍ او بلې رندار ته مواد وتي بل وراره ته د موسسې د خوانه د اساګان د پمو مواد وتي. نو دا سلور جنس یعنی سلور نومې دی یو نوم د ما ده. نو دا یو نوم کې اوس ما ته وی چې دغه مواد دی رواخله تسخیم یې کړه، چې تسخیم یې کړه نو ما ته چې بسی او دته به چې ورسیږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دلته وروره نور چارواکي دي هغه دولت ته وی که دا مواد مثال تسخیم سل تسخیم سل کانی دی شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکي ملک باندې یا کوم بلاغه وکي چې دا مواد دې واخلي او نور انده عذب کیږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نازب کوي، ځکه زه هم چې ما ته دا مستقیمه ایلی موسیسی دا مواد را کړی دي او زه مستقیمه نمشته سویم، زه مرګ د خوان نمشته سوی نه یم او زه همدا چلو هم چې ما انجینر زه مستقیمه نمشته کړی یم، مرګ زه ورته نه یم خودلی چې دا دې نمشته شي. او بله خبره دلته اوس طالبان موږ ته وایي چې زر روپۍ به تاسو موږ ته راکوئ او دا زر روپۍ موږ هلته پل جوړو. زه هم زر روپۍ به زه درکمه خو دا مواد ما مه تسخیموئ.
علیکم دزادای رادیو کار کردن که آوردیم که تو تورو سلام مسلا سلام دمو و دست یو دولت تا امارات تا ایچی آقا دلاس اوز پا پاکستان که پا ماجر و بعد در وز وز دی مشهر جورا کلی را مخ که دوم رزرم پاکستان مکا اوز در غز المونه دی چه کاری زکر چه پاکستان کم مطلب در لو در آقا اوز دی دی ست سر نشو پاکستان اوز در غز تنگوال پا ماجر و بانده کام او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله، عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه، د خدای څه وعده ده، د عمومي اپا د خدای څه وعده ده، خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې نو چې د خدای سره د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري، بنده خو کومه خبره نه ده، غوسه خلم اړولی شي، ژبه اړولی شي، پراخوا باندې ځان خلاصولی شي، خو دوی د خدای سره په وعده ونه ده، د خدای سره وعده ماته کړه. عمومي اپه چې اعلان شوه عمومي اپه خو عمومي اپه وي، نو خو دی د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده، درواغ ده، خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه. نو په ماجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغه څه حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خونګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي د کانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کیږي، په اوبو لاهو کیږي، ځکه دغه سې حساب او کتاب چې دی په سرادو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دی و ځای ته قرارداد ولیدی د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار په باندې وشي. نور د الله پاک د موږ ناره واري او الله پاک د موږ چاره وکړ، ډېر ځایه داسې شی وشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته شل زره څلورویشت نرکی وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي. دا حساب و کتاب د الله پاک وکړ، دغه د الله دا قضاوت وکړ، موږ یې نشو کولی. نو دی په یوه وعده هم پاک نه دي، ویلال نه ودری کوم شی چې دی ویایي دا ټول دروغ دي، داسې دروغزن یې پیدا کړي دي، بس که دروغ څوک درس ویایي د دروغو درس د عمارت نه وویایي چې ته زده کړو په ترتیب سره ویایي. نور م په خدای سپارم مخې ته.
سلامونه اونی کې هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هیله مند يم چې راته روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ، دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه اوسه پوری زموږ وسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژندل. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت پر رسمیت وپیژني ترڅو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه مني کی زنه جبلا چله هلمند ما جوله سوالي څخه دا میسج پریردم چې د مرجوله سوالي د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکوونکو به داس کوله چې مایبین وقتاً نو پرښول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین به نو پرښول دی خپل مشران پرښول هله د چزمر راغتر مسلمان چارواکو راس. السلام
اوریدونکو کارکوونکو سلامونه نیکی وړاندې کوم کوله شرزاد يم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریدم د طالبانو د ماتې هله د ځل دا د چي خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیخي دي دا چې مکتبونو دروازې بندې دي پوهنتونونو دروازې بندې دي هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي لکه مکتبونه پوهنتونونه نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي نو ډېره به مهرباني وي زما ته جدن غوښتنه ده ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي خلک ډېر خفه دي بالخصوص نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چرو او جوړ ساتنه دې تیرې د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ نه سره په تماس کې يم. سپوږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هیڅ معلومات نشته. موږ دا غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم جوړ په خیر یا تازه یې چې بیت څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي دا سره کن کار دی یار مدرسې مې خلاص کړې دي څه شي مې خلاص کړې مدرسې دا یې اندې دې موږ ته نه سر دې مدرسې خلاص کړې چې په خلک یې مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم څنګه یاست جوړ یاست ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه علاقه یاست خاص توګه و ملاحبت الله ته مې رحم الله د سپین بولدک لوس
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته پس له سلام زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي بس دا یو پام مې درته کېښوده.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي د 1400 کال نه راپدی خو متقاعدینو معاش نه ده اخیسته بچو مشیو وړ وړ ماشومان لري لمسیانو بچیان لري نو آخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسره په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات سوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 څلروشت دوه سو یو.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنه مچ درلود یا هغه کوم ستونزه چې یاد شوه هغه د مسؤل چارواکو تر واغونو رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې او د غرض تر دې وړاندې په نور خبرونو کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریخو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زکرو زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت له سباندې دوه کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته دنجونو خوانځي بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشته کې دنجونو په هانتونونو هم بند اعلان کړل. ځینی افغان تحلیل کوون کې داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي رادیو د پاکستان د جماعت علماء اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار می سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکړه غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. ته دغه نو سکور شوی حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا غوفد مشری چا کول. یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا 2013 بیا 2014 حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجن یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د خځو او نجونو د تعلیم پاکل ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې او په پاکستان کې په نړۍ کې ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نو او د شوزه لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاص کړی. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و منو لرشتي په کوټه کې جوړه ده د درینه تر سلور زورو پورې انجنیر سبقان پکې وایي تعلیم پکې اچلی. زبر بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د شوزه تعلیمي ادارې باندې کې موږ غواړو چې په افغانستان کې د شوزو د پاره د خو د انجنونو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصله اختیار ښکولونه خلاصي تعلیمي ادارې خلاصي نه خلاصي دا د هغه فیصله ده. ځکه د هغه د پاره د کم شرایط او کم تقاضي ضروري دي د هغه مطابق دي هغه ښکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولي طور موږ د دې په حق یو.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نو مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې انجنونو د سکولونو
افغانستان کې؟ کچېرې د افغانستان حکومت د موږ سره وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د شجو لپاره پرانیستې شي کنه شي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړه چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای شي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نو د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وختو کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي، لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي او دی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط هغه اصول چې دي. دا تاسو ما د پښتنو د وروسته پورې د طلباو سره د طالبانو سره د کلینا او د مانا کړی ده، دا تفصیل زنه شمایله.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.